سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابله ګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، مذهبي او قومي ډلې، جنسیت بدلي، خبریالان، د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خانه مینې د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبره شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نه شي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو ویې ویل چې شمیر یې د 183 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یې یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. خو راپورونو کې به واوري چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پښتونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فلحال چې کوم ډس بندي شوې ده خو دس شوي، بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غږدو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر 14مه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو، څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپور ته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پارولی دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلی دی چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصوم قولگی ده خانم دیگه واقعا بر ما سخته.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولی شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېر ناهیله کړې، بلکې د قابله ګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سې شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کېږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سیشن په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کېږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابله ګانو او نرسانو د شمیر کمی ډېر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابله ګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هېواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارزافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلی چې طالبان لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوی چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ خګواه ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بې بنسټه اداوي بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې تر سره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جنو د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایتي و اوسیدونکي مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ د غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زښت زیات شوي دي او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وشي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هېواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کېږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل د پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او وویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین دغه اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه اعلامیې له صدرېدو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي نو دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډیر بیروباري، بے نظمی پکی، گڑبڑی پکی. دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی، بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی چی پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وئی بانکونو ای پچارو کی اسانتیاوی رامنځته کړي، خود بانکوالی پر وړاندې شته ننګونو د دوی پرچارو هم منفی اغیز پریښی دی.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وی، حتی خلق چه دا پا یو ساعت، دو ساعت، دری گنته، سلور گنته، تا ورزی ورزی دوی انتظارو باس چه دوی تا بانک نوبت رسیدی. او آغا شکل سره چه منگه هیل و امید لرلا متاسفانه آغا چه دا تکنه شویده، اعتبار هم تکنه شویده.
دا بانکی چارو پاو دا افغانستان بانک پا خانه ویان شریف الله شیگیوال وی پا افغانستان که سیاسی بی ثباته دا بانکونو اعتبار تا لوی زیان رسوله، خو بیای هم فعالیت دا پام ورده.
خلق پا بانک بانه دیر باور نلری زکا چه سیاسی ثبات نشتا پراتون که چه باور نوی نو چوک نگوار چه خپل امانتون او یا خپل پیسی پا بانکونو که اوساتی. نو لدی عمل افغانستان که دا بانکی سکتور دا پراختیا یا دا دی خدمتونو دا لا ډیریدو لپاره لبد مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي. هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي، او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر 4مه نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4مه د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسی فیسبوک کاروئی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې د تیرې اونۍ لنښتو او ورپسې د اوربند له ټینګېدو وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوې دي چې د دې ستونزې لپاره یوه دایمي حل لاره راوباسي. په دې نښتو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طارق ورغزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمیتا رسیدلی او وای چې بسیما کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي، او بیا هغل تا راپورته شوی شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استاذ حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر از بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم ډسبندي سوی دا خو دس سوی بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې غږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي. بیا به له دې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي، له اختیار بعد به یو فریق موږ ته خپل اوراد سلدي، خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مخ ته ږدي. بیا به بل فریق سره ناسته کوو، بیا به دا جرګه اخیر په کښېني د دوو خلکو د منځ فیصله.
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې، پر مسافرو روان وسلوال بریدونه، او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 23 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوي برید په ردعمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمه په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده او بل ورسره د صوبې وزیرانه علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د وروستلو ویلی دی. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دی.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه اغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید داده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د اغه دغه علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
په کورما کې سنیان او شاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمن د زمکو او داسې نورش قړشتا چوربان دي سواري خونړ جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورما کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوي دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د دې ستونزو د اوارې لپاره دې د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پرېکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکی دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندیدا تا مشکل جوړی و ما وا مت چې په سوال سمېس کې څه د سر نو ټول وسو نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دوی دا په دایو سوال سمېس کې دا هیڅ راغلي دي چې دوی راخور وادي پلار دې خو ته مړ دي نه سوال راخللای او دا رقم مطلب نه ویني نه شته چې کوز دې سوي دا و ته تم نه شته و ته نه پن پات دې مطلب شته چې به شمار دا کوم ته ته خاص کو چې دوی دې د خسانی جوړه کې دا په خوا په شان دې تګ راته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما مدا ډیر لسمه شې څو تناست نیمې بارډر دلې دي، نیمې دغه نیم پښتنه کارت پېژ دی، پاسپورت مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد چې موږ لار سوراس په روزګار او په پاري وکړ.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
که چیرې زموږ مسله نه سوال بس موږ خپل یو خواته لار نه ګرځي، موږ به د ترانسپورټ چې هغه مالبردار سکونه او افغان سنځښتۍ لار نه څه بغیر ترانسپورټ چې موږ یې بند نه کړو، موږ فیصله سبا څلور تاریخه.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 12مې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1مه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د دې پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانه مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخیز د کوونکو نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ سرچینه ونه اوسي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته هم دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حلارې لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی. او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې ولګې ته ورته ده او په وروستیو دوو اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموال وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه خود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله مړ شوي، خو وی ویل چې شمیر یې د 1 او 3 تنو تر منځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او یو پلاوی سیمې ته استولی څو نمونې راټولې او تشخیص کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهوو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت زغملی هغه کس ته. متل د چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولی د سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا غ نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې ښه خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چیرون ملتیا موکړی.
قدرمن اوریدونکو، تجربو ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکي فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه وو روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل ده موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دی کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دا غه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دا خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي ونه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خوړومبی باید کور کې ښه واوسي، ځکه سې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه سې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک سې له ده سره ژوند کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سې. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمېر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سده په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې را ولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې را ولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت کېدونو چې له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف
کوی ولی په کور کې بیا د هغه په ځاندل سي هغه د کورنی وضعیت پر باندې دي تورته به خي هغه کسانو ته د نه منلو واړي خبره دلته ده چې اسینې ل دینم شنا سایکولې سو اکثریت انجونې ته نه سات کې مثلا کوم حلقان سره څه ودونه کړی دي هغه نه چې پښتنه سویدا چې مخ کې ل دین چې ل دوی سره کوستا و کې ل دوی سره راویا څنګه و بیا دینم ساتي په دوره کې ل دوی سره دوی راویا څنګه بیا څه کله دوی ودونه کړی دي نو حلقان کوم خونه خپل دوی ته کولې دي دا هغه ستونزې دي چې ډیرای کسان ور سره مخ کړی دي په خصوص ډیرای خزینه ل دوی ستونزې سره مخ دي په خصوص تاسو ته سم موږ یو همکاري واخغه چې کله نن ساتي دا سموک لپاره همکار سره ولې دا په ډیر خچلن باندې نام سات سو ډیر ور پسې شلا ول دا کله نام سات سو ولې ورسته دی به ډیر د مان نږدې ملګری پاتې شو هغه به هر شخصي مسله له ما سره شریک ولا دی بار وخت لې چې لینې کوم کس سپاپي ځان د هغه هغه سينه دغه دغه منفي نقاط سپه کې ولې د ماته نه ویلې خو کله چې واده وکړ چې ورسته لوادنه ور سره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نن ځتې دورې باندې سړی شکر واسي ولې اوس له هغه نن بهتره روي سره زمخ هم که هغه د کورنۍ دا یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورې نه
دا څومره منفي اثر کولای شي چې کور کې یو چیره لري او بیرون بل چیره
بالکل دا منفي تاثیر لري ته کسانو په شخصیتونو باندې دوی څو ډول سری ځان ته اختیارولای شي خو ولې ډیر کله دوی د خپل اصلي چیره په بیرون کې هم نسی پټولای یا پټ ساتلای شي ځکه چې د یو څو مودې لپاره څو خپل چیره وسی ساتلای هغه کس سره چې آشنایی سي هغه ور سره پیژندګلوي پیدا کی بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغه ته ورزایریږي کچې دای نه غواړي هم خو ولې په لدنه په ځینو کارونه کې دا ظاهریږي هغه خپل د منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته خو دوی به اصلا نه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله ځای یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې او په سوي دي ور سره سم د ټپو وسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخه یې چری فکری یا هم له فزیکی اړخه یې نو د وخت په تیریدو سره څکل هم دوی د سرګودې مرحله ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورخکار کړی دي یا یې کړی دي ور سره له هغه سره نو هغه د اقدامان کس په سره کې ورته چې بیا ډیر کله دغه کسان چې منفي کارونه ور سره کوي له هم دی جنات سي ورته ويل سي دي چتا په وخت له موږ سره د سي کول دا سره وي در سره کړی تا ولې وسته دي ته مل ريچ زبات له تا سره خراب یو کم
یعنی بیرته دا سره یې سره ما غته کی لکه د خپل کورنۍ سره کړی دي
بالکل
دا سي یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاو تریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک وه تاو تریخواله لفظي کې دلای سي ته لفظي هغه شکنجه کې لفظي تاو تریخواله څومره بعد پایلې درنو دلای سي د خځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو خځو په روان باندې چې د نارینه له خوا دوی سره لفظي خصونت کیږي
شخصا خپل نظر وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده زغملی هغه کس ته متل ده چې وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر هیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چانه ایریږي هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس تاخه خبره راته کړې وه هغه کچیرو ګورغه کوچني ماشومان سي ډیر واړه دي کله ځان وایي چې وړکتو کې کومي منفي خبرې څنګه تکاسانو کړې دي یا په خبرو باندې څورول وي د ماشومتوب له وخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې ما منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظ باندې موږ څورول یو خو والی موږ وڅورولو اوس هغه وخت سعید چې موږ ناپوه او نه پوهېدو ولې اوس څه ورسوي په هغه څه باندې چې پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره موږ یې موسمه کوو نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د این نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنی؟
دا خو طبیعی ده چې منفی اثرات زخت زیاد دی. کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمن روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زښت زیات کېږي، نارامي په کور کې زښت زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلاره لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم ماغه خوې کوم حالات یا کومه سختی چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده، هاي نه ماغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینه کم لیدل وي، خپل ماشومان سره کم مینه کوي، او کله پلار مینه او توجه ډیره لیدل وي، نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سي اغیزمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي، موږ په نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبه باوري کیږي.
bale ک د سیرتو اچ د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سې کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غالمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي چې ته ډارن یې، له خپل کور یا مور یا میرمن نه دې ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې میرمنې یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې، به همکاري له خپلې میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه، بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي، دوی دغه لاره خپل کړی، دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده، او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچیو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي، دا لاره خپلوي. د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري، وایي زه خیر کور چې رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا چې مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي، خور وهي، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهي دا ډول نارینه. یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي، چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې. دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط چې دي یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یا نیا وایي، که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی. تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي، او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دو نفر ترمنځ کار مور وی کا خاوند وی کا پلار وی دین در تو کورنۍ غړي دغه احترام د دو نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه خي برخه تر هغه ځمنې کوي
دغه بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي دی کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدی نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کې په دې باندې خوشاله ځ د نارینه هیڅ کور ته رانه سي ځکه دا چې کور ته راسي په جنگ او جنجالي دغه ته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاړل هغه لمنځه ځي
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه دا سنه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپل ماشومان ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومان ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې نه باید دغه د ځوند ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو
بله دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته برسېره کړي مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي دوی څومره مرسته کوي ستور توی دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظه سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي
بله دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه منتا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه وه عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي نارینه چې په کور کې بد ګزارانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسئ
کور ودان خوشاله اوسئ سلامت
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډېر خوښ دي دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دی نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم ولې کله چې ما واده وکړه زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شوم یو ساعت زما لارې کوره پورې څلور نیمې چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم. زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلنج چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی. حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی. هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یم. بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم. هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هېڅ چا سره نه وي که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله مېرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي. لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
the house.